بدی باز هم از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم نوریا سن نوری باشد. نوری سپ خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو استری مشی. اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابت شي حکومت چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغانده. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت چارواکي وایي دغه ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سرپل د والي ویان زبی الله اماني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل مرستندوی ځواکونه سرپل ته رسېدلي او موږ د هیواد ولسمشر د هدایت له مخې چې اور بند اعلان کړی دی په دفاعي حالت کې یو. که د دښمن لخوا تحرکات وشي دولتي ځواکونه به هم ورته عکس العمل وښيي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپل ولایت د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د زیاتو تلفاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د لوګر امنیتي چارواکي د څلورو وسلوالو مخالفانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل په یوه لویه لار کې ماینونه ښخ کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څلور وسلوال چې د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخاب شانه سیمه کې نیول شوي د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لسې ښځې دي. د خپره شوې خبر پاڼې له مخې د 15 کسانو اسناد تایید شوي چې 15 ښځې او 2 د کوچیانو استازي دي. د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی دی تل په 28مه ترسره شي. د نوملیکنې پروسه په ښارونو او ولسوالیو کې پای ته رسېدلې خو په کلیو کې تر اوسه دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیون کسانو د رای ورکوونکو په توګه خپل نمونه لیکلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به لومړی ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په ایم چناسومای لوبغاړي کې پیلېږي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې لوبې لیدو ته ورځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او ان شاء الله وکولای شي چې د نړۍ د
افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلستان، پاکستان، بنګلاديش او سریلانکا په کتار کې ولاړ دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغانده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یوه نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو 160 یې هغه پرېکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او 8 منفي رایه ورکړه. 45 غړو خپلې رایه ونه کارولې. له دې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی دغه پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري او یوازې سیاسي اهمیت لري، له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو ایشتل هم وغاندل، خو د حماس چې پر غزې کنټرول لري یادونه پکې نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی دغه پریکړه لیک یو اړخیز یا یو پلوی وباله چې د دې په وینا د حماس د تروریستي ډلې چې په منظم ډول په غزه کې تشدد ته لمن وهي یادونه پکې نه ده شوې. د مارچ په 10مه د اسرائیل له پولو سره په غزه کې د مظاهرو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په ډزو له 160 زیات فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي. بشار الاسد دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له ایراني العالم تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل ایران په سوریه کې پوځي اډه لکه د روسیې په شان نه لري، خو که دې ته اړتیا پیدا شوه موږ به ایران ته د پوځي اډې په ورکولو کې مرسته ونه سپموو. د هغه په وینا ایران لکه د روسیې په څیر زموږ متحد هیواد دی. اسد زیاته کړه چې له ایراني پوځي سلاحکارانو او جنګیالیو ډیره مهمه مرسته ترلاسه کړې ده. په سوریه کې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ایران او روسیې د بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلمن دی چې په راتلونکو 2.5 کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د سرمشریزې په مهال دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو پر لور به په ګډه کار کوي. خو پر لاسلیک شوي سند انتقاد شوی چې په هغه کې په دې اړه چې پیونګیانګ به کله او په څه ډول خپلې وسلې له منځه وړي زیات زیات ندی ورکل شوی. او نن په روسیا کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د ماسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې له نورو مصر او اوروګوای ټیمونو سره لوبې کوي. د فوټبال د نړیوال جام په دغو سیالیو کې چې د جولای تر 15مې دوام کوي 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې لوبې کوي. په عین حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د چهارشنبې په ورځ د رایو په نتیجه کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه غوره کړل. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. په اوزګان کې سلګونو مېرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغې د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه راز د پکتیا ولایت چارواکي هم وایي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي اوربند تامین لپاره پوره چمتووالی لري. د افغان فلم د محسې پخواني چارواکي او د افغانستان د سینما لوبغاړي دغه صنعت د حکومت د پاملرنې په اړه په احتیاطي شکل خوشبیني څرګندوي. په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د خبرونې په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابت شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د کمیسیون چارواکي وایي چې په انتخاباتو په پروسه کې هیڅ چاته د لاسوهنه اجازه نه ورکوي او دا یې پتیلې چې دا ځل به انتخابات په شفافه توګه ترسره کیږي. دا وروسته له هغې چې د یو شمیر راپورونو له مخې د کندهار د امنی قمندان په ګډون په دې وروستیو کې یو شمیر حکومتي چارواکي او نور زورواکي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې لاسوهنه کوي. نور حالې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو راپورونو ته په اشاره چې ګواکې د کندهار د امنیه قمندان جنرال رازق په شمول یو شمیر زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو په پروسه کې لاسوهنه کوي، وایي دا تورونه پوري سوي دي خو کمیسیون داسې شواهد نه لري چې دغه ادعاوې ثابتې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. دی وایي که ترلاسه سي کمیسیون عاجله پریکړه کوي، موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعاً موږ به جدي اقدامات وکړو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي هاشمی په وینا په دې اړه د ولسمشر قوي ژمنه سته او حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د کمیسیون په کارو کې هیڅ ډول لاسوهنه ونه سي. دا چې د لاسوهنو په صورت کې به د افغان حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه اقدامات وي، سید حفیظ الله هاشمی وویل دا به په وضاحت ووایم چې که داسې موارد رامنځته سي او ثابته سي چې حکومتي مسؤلینو د انتخاباتو په کار کې مداخله کړې ده او د درغلۍ زمینه یې برابره کړې ده، طبعاً هغه به د دوی د دندې اخري ورځ وي. په ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو پروسه د افغانستان د ښارونو په مرکزونو کې پای ته ورسېده، خو دا پروسه په کلیو کې د لړم میاشتې تر 15مې دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه چې تر اوسه څومره نومونه ثبت شوي وویل زموږ مخکینی هدف دا و چې وکړای سو له 5 تر 8 میلیونه افغانان ثبت کړو. د هغو شمیرو پر اساس چې پرون موږ ته رسېدلي تر 6.5 میلیونه څه کم نومونه ثبت شوي دي. هیله سته چې په کلیو او بانډو کې هم د نومونو له ثبتېدو سره دا شمیر 8 میلیونه یا لږ زیاتو ته ورسېږي. د ښاغلي هاشمی په وینا په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 28 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو چې دا شمیر ډیر لوړ وو او په افغانستان کې هغومره شمیر په شرایطو برابر رای ورکوونکي نه وو. د ده په وینا هغه مهال شرایط هم ښه وو او خلکو له انتخاباتو سره ځانګړې علاقه درلوده، خو اوس له دې سره چې امنیتي شرایط ښه نه دي، خو د تیرو انتخاباتو په پرتله ثبت شوی شمیر د خلکو برخه اخیستنه ډیره ښه ښیي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه وسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 12 دقیقې دي. په اورزګان کې سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربندونو ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. اورزګان چې اکثر سیمې ناامنی دي، په وروستیو کې د پراخو د حکومت او د وسلوالو طالبانو لخوا د پراخو عملیاتو شاهد دی. دغه افغان میرمنو، افغان پوځیان او وسلوال طالبان خپل ورونه یاد کړل او غوښتنه ترې وکړه چې نور د پر ولس ورحمیږي او لوینو تویدو د لاس واخلي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا جړه د 15 کلنې ورزګانی میرمنې ده چې د سولې په پار له جګړې څخه پر کرکې وشکې تویوي.
یو مسلمانان مونږ یو د کاپیر په نامه وژنې، بد یې د مسلمان په نامه وژنې، موږ څه وکړو؟ خدای پاک دې بل ور مړ کړي.
له دغې مور څخه روانې جګړې خپل خاوند او د کورنۍ نور غړي اخیستې دي او یوازې پرېښتې ده. اوس یې خپل پلو وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته نیولی چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. دغه 15 کلنه میرمن چې نازو نمیږي د چهار شنبې په ورځ له سلګونو ورزګانی میرمنو سره په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د یو غونډې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ. لدی سره یو شمیر نور میرمنو چې هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
موږ نن د اوربند په ملاتړ باندې د ریاست مقام ته راغلي یو او ډېره خوشحاله یو چې دغه درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. پر مخالف ورونو باندې دا غږ کوم چې زه ستاسو د خور په صفت باندې دا غواړم چې نور له جنگ څخه لاس وباسي او نور په د سلویش کال کې ډېرې میندې ډېرې دردونه زغملي.
په اورزګان ولایت کې میرمنې او معلین پر داسې مهال د اوربند هرکلی کوي او د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له تېرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې سخت اوربال دی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په هر مسجد کې د غم کمبلې هوارې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اورزګان کې وام اوریدل چې سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. وسلوالو طالبانو درې ورځې د کمکي اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم له هغه مخکې د اختر تر پنځمې پوری اوربند اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت چارواکي هم وایي د دولت وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی اوربند تامین لپاره پوره چمتووالی لري. په عین حال کې د پکتیا ولایت شورا له دواړو لورو غوښتي دي چې د دغه اوربند خیال وساتي او د ولس نه ناهیلی کوي. د پکتیا ولایت چارواکي او ولایت شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره یوه اونۍ د راپورونو له مخې یوازې د ګردیز شاوخوا سیمو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی ګردیز ښاریان اندېښمن کړي دي. نور حالې له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال اصل ازازي په راپورټ کې اوري.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازی چې د غبرګولی په درویشتمه د چهارشنبه په ورځ د ولایت مقام په مطبوعاتي دفتر کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند د تامین لپاره د پکتیاوالی ټولې امنیتي او ملکی ادارې پوره چمتووالی لري او پوځي ارګانونه به د اوربند په ورځو کې هیڅ راز پوځي تحرکات ترسره نه کړي.
د پکتیا په ټولو حدودو کې سکتات زموږ ملي اردو د ملي پولیس دي او نور ملي امنیت ځواکونه دي. هغوی ټول له تاروزي حالت نه راوتلي دي، یوازې په دفاعي حالت کې دي. ټولو کتابو ته خبر ورکړی چې په مطلق ډول باندې اوربند مراد کې.
بلخوا د پکتیا ولایتي شورا له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ژمنه شوي اوربند خیال وساتي او د ولس هیلې ناهیلې نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک مجاهد زادي چې په یاده خبري ناسته کې برخه درلوده د ولس په استازیوالۍ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او له وسلوالو طالبانو لخوا د هوکړ شوي اوربند ستاینه وکړه. تر څنګ د اوربند له دواړو خواوو وغوښتل چې دوی په خپله هم د اوربند خیال وساتي او هم د یو شمیر مغرضو کړیو چې په لوی لاس د اوربند اخلالول غواړي په ګډې مخه ونیسي. خغلی زادی د مغرضو کړیو یادونه وکړه خو د هغو د هویت په حق لیې څه ونه ویل. هغه زیاته کړه
اوربند خوشوي په دیني دواړه غواړي او ولس باوري دي. د دې لپاره باید وفادار پات شي او هغه خلک چې په افغانستان کې جنگ غواړي او د افغانستان د سولې لپاره ژمن نه دي هغه خلک باید مخه ونیسي. سوې دوی د طالبانو د دولت ترمن باور پزا چې کوم رامنځته شوی عادل لمنځه یونسي.
د پکتیا ولایتي چارواکي ولایتي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرې و اونۍ کې د ګردیز کار په شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونو زیاتوالی او د امنیتي ادارو لخوا ګردیز ته په یوه غځېدلې فرعي سړک کې د خندق ایستلو ګردیز ښاریان اندېښمن کړي. پکتیاوالی د ګردیز په اړوند سیمو کې د وسلوال مخالفینو د پوځي تحرکاتو زیاتوالی په اړه وایي.
په ټول افغانستان کې په همدغه ورځو کې جنگ شدت موندلی ده. پکتیا کې د جنگ د شدت کچه لس برابره سوې ده په یوه میاشت کې. ولې جنگ دومره شدت موندلی ده او په هغه کې اکثره لاملونه داسې دي چې خارجي دښمن د خط له هغې خوا کوم دښمن د زموږ تاسې هغه اصلي دښمن چې ده هغه ماتې خوړلې ده او د پکتیا په حدودو کې خوړلې ده. د پکتیا په سرحد باندې لکه د انځر کې د کنډو کې ماتې خوړلته خوړلې ده او هغوی کوشش کوي چې خپل غچ واخلي. دلته یې عملیات ډېر زیات کړي.
پکتیاوالی ګردیز ښار ته د یو شمېر غځېدلو فرعي لارو د بندېدا په اړه د خلکو اندېښنو ته د ډاډ وربخلو په تړاو داسې ویل.
دې ښار ته تر شلم زیاتې مختلفې فرعي لارې داخلې شوې دي. د دې ولس د دې ښار د خلکو د دوی د امنیت په خاطر باندې موږ غواړو چې هغه لارې یو څه کمې کړو، ځکه شلو لارو ته دومره یو واړو کې سیاسل کې ښار ورته ویل نشو. بازارې هغه ته داخلېدو لارو ته اصلا ضرورت نشته. موږ هغوی هغه یو دوه درې لارې فرعي لارې کموو. عمومي سړکونه ټول خلاص او آزاد او جوړ دي.
پکتیاوالی ویل گردیستا د یو شمیر فرعي لارو بندول په دې معنی نه دي چې امنیتي کمربند تر ښار څنډور رسیدلی دی او امنیتي ځواکونه مو د دښمن د مقابلې توان نه لري.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د دواړو لورو لخوا د افغانستان د حکومت او د وسله والو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند موضوع څېړو چې آیا دغه اوربند چې د کمکي اختر په مناسبت دواړو لورو اعلان کړی دی په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لاره هواره کړي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ د افغانستان په وخت د دو بجو نه تر څلور بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شي برته به غوږ شو.
د هیل ورځپاڼې لیکي چې وروسته له نږدې شلو کلونو په افغانستان کې له سولې سره جدي دلچسپي پیدا شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غني او د طالبانو مشرانو د سولې بلنه ورکړې او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشرانو د سولې هڅو ته لبیک ویلې. د افغانستان د عالمانو شورا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. د هیل ورځپاڼې بیا له هلمند د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لار دی او د طالبانو او حکومت وروستی اوربند هم یاد کړی دی، خو لیکي چې داسې هم نه ده چې سوله را لنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیواله دي چې افغانستان پرېشتي، لکه څرنګه چې د 1990 کلونو په لومړیو کې ورته شا کړې وه. خو د هیل لیکي چې په لنډ وخت کې افغانستان وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغیز وکړي. ورسپانه بیا لیکي سولې افغانستان د متحد ایالاتونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې شاید د امریکا افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندې کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په اړه مقاله خپره کړې ده. هند د نړۍ د ټیسټ لوبو په لیست کې لومړی مقام لري او نن د افغانستان د ټیسټ لوبو لومړی مسابقه ده. نیویارک ټایمز لیکي د کرکټ په نږدې یو نیم سل کلن تاریخ کې یولس هیوادونه توانېدلي دي چې د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان دولسم هیواد دی چې دا ویاړ یې په برخه شو. ورځپاڼې لیکي د افغانستان کرکټ ټیم له داسې ستونزو سره مخامخ دی چې په نړۍ کې ډېر لوبغاړي نشي درک کولی، لکه تروریزم، جګړه، بېکوره کېدل. نیویارک ټایمز بیا د افغان لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي او لیکي د می په 19 د هند پرایمر لیګ تورنمنت کې لوبه کوله چې د په شهر جلال آباد کې د کرکټ لوبې پر مهال تر هغه درې پرله پسې چاودنې وکړې، اته تنه یې ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان عکسونه خپاره شول چې له سترګو یې اوښکې څڅېدې. ورځپاڼه لیکي د راشد خان بل ملګري د افغانستان د ملي ټیم غړي کریم صادق بیا دغه ټپیان په خپلو لاسونو تر امبولانسونو رسول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا په وروستیو کې د یمن په یوه مهم بندر باندې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت پلو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سره بحیره کې په حدیده بندر باندې حمله کړې ده. نور حال د یمن علی بشیر په رپورټ کې اورو.
د یمن حکومت پلوه ځواکونو چې د سعودي عربستان مشرتابه یې ملاتړ کوي د چهارشنبې په ورځ په سره بحیره کې د یو مهم بندر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه بندر د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان او خیریه موسسو پر حدیده شار د تهاجمي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا نظامي عملیات کولای شي د دې سیمې 8 میلیونه اوسېدونکو ته د سوداګریزو توکیو او بشري مرستو رسېدل فلج کړي. د ملګرو ملتونو او خیریه ادارو په وینا د بشري مرستو او اکمالاتو د رسیدو فلج کېدل په د جګړې ځپلې یمن د دې سیمې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخامخ کړي. د سینا ښار یو اوسیدونکي نوران محمد د حدیده ښار د عملیاتو په اړه رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: دی وایي د خوراکي توکیو له لحاظه په حدیده کې جګړه به د سینا ښار او حوثي اغیانو تر کنټرول لاندې نورو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره بشري ناورین رامنځته کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حوثي اغیانو تور پورې کوي چې د حدیده بندر له لارې له ایران قاچاق شوي وسلې ترلاسه کوي. حوثي اغیان او ایران دواړه دا تورونه ردوي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې د حوثیانو متحد ځواکونو د شمال لویدیځ بندرونه او د یمن د پلازمینې سنعا په ګډون د دغه هیواد یو شمېر نورې سیمې اشغال کړې. د 2015 کال د مارچ میاشت راهیسې د سعودي عربستان او یو شمېر نورو سنی عربي هیوادونو په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې نظامي کمپاین پیل کړ. د جګړو په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي چې په دوو کې درې برخې ملکي کسان وو. په یمن کې تر ټولو زیات تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د جګړو او محاصرو له کبله په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین بولي.
اوس بل اسمت سروان او ورو چې د طبابت په برخه کې ساينس پوهانو څه ډول نوي انټي بایوټیک دوا کشف کړی ده.
امریکایي څېړونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدې یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او له کبله انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څېړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څېړنو وروسته بازار ته راووسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاد آزادی راځو کال کوم کو ته سلام علیکم. زه د ګورمش ډول سوالې نه ګورمک کوستیدم کوم. نو ولا سوالی خراب څه ده بازار دلرو دبل بازار ته زو ته باندې هر ورځ طالبان پلار کې راته ولا دی وی وټکی نو د حکومت غدا غشتنه غاله چې نور ولا سوالی ده ته فعال کی مو دا طالبان سره به خدای په آزاد دي په تکلیف کې ما دي چې هم را روان دي مو څنګه ده کی کدا حیوانات کې انساني مشتدار راځي. والسلام.
دا زاده رادو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره په ولسوالۍ کې دغه 30,000 نفره د اول سکال کیږي چې لوړپونو چارواکو نه دا غواړي چې موږ ته ولاره خلاصه کا، لکه دوی چې په خپل قدرت او په خپل همت سره دومره امنیت راوستي چې په لوګر کې منسته په داخل کې دغه لارې د بندیدلو لوجو نه پنګ هر وخت شیطان ورکو او موږ باندې په طالبانو لوخانه موږ ته مشکل پیدا کیږي. دغه ټول هڅه کوي شش کی چې مونږه تلار خلاصه کې خو دولت مونږ ته هیڅ پام نه رنه نه کوي. 15 میاشت کېږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ اشانسته کومندان صاحب په پیسو باندې په قرض شاخلي پښتو ته ورلېږي. خدای دې وکړي چې دې ته پوره پام نه رنه وسی او مونږ ته ولار خلاصه کې. والسلام.
السلام علیکم. اسم احمد حسن شریفی ام از کندهار ولایت څخه می تماس نیولی. زموږ په کندهار ولایت په یوه فورسوالی کې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو دغه خاص معاملی ده چې همدلته قرار لري له تاسو سره د خوڅ خهیر کو چې زموږ همدغه د اوبو مشکل را حل کړي. والسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د
تاسو ستاسو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسو او بخې د افغانستان د ازادي رادیو په خکتبتون کې ماشين کې مو پریخو. البته د ازادي رادیو لبل لارې هم ازادي رادیو سره تماس نیول شي. د افغان بیسم اتسو اتلس شمیر لارې چې تل پیغامونه راستوي. ډیر پیغامونه مو راستولي. پیغامونه مو هم د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت د مبارکې وي دي. خو عبد الواحد مدقق بیا هم د کوچني اختر په مناسبت بلې مهمه مسلې ته یادونه کړې او ویلي دي چې له ټولو افغانان څخه هیله کوم چې د کوچني اختر په مناسبت خپل ماشومانو ته د لوبو د پلاستیکي وسلو له رانیولو ډډه وکړي. دغه راز محمد قاسم زواک بیا ویلي دي چې کچېرې طالبان افغانان او مستقل وي نو د افغانستان حکومت سره د سوله وکړي. طالبان د ایران، چین، پاکستان او نورو په لمسون په دې هیواد کې جګړه مخته نه وړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه زه زیات کور مودم. پیغامونه تل راسته وي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې نیمې بجې کېدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو 2 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د غرض د افغانستان د سینما د افغان فلم د مؤسسي په اړه هم یو راپور لرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د التیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې د کمکي اختر په مناسبت حکومت د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د درېدو ویلي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نمونه لیکلي چې لسې ښځې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغنده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې التیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې التیا یې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلمند چې په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلي شي. او د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي. د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو دغه لوبه پیلېږي. ازادي رادیو اوري. د افغان فلم نه مصیب خونی چارواکي او د افغانستان د سینما لوبغاړي د غسنارت د حکومت د پاملرنې په اړه محتاطانه خوشبیندي. دوی وایي حکومت غواړي د افغان فلم اداري جوړښت او ارشیف ارک ته ولېږدوي چې دا کار خپلې ښېګڼې او ځینې خطرونه هم لري. نور حال دی یوسف انزدران په راپور کې.
د افغان فلم د حکومي شخصیت د بدلولو او ارګ ته د افغان فلم د ارشیف د لیکدولو په اړه افغان سینماګران د احتمالي خوشبینۍ ترڅنګ دغه صنعت ته د جدي ګواښ د متوجه کېدو خبره کوي. د افغان فلم د موسسې پخوانی رئیس لطیف احمدي وایي حکومت په لټه کې د چا افغان فلم په تصدۍ ادارې یا شرکت بدل کړي. دی چې په دې اړه د حکومتي 15 کسیزې کمیټې غړی هم دی وایي حکومت د دغه اقدام په اړه ډیر څه نه دی ویلي. خو یې که بدلون راځي افغان فلم باید په یو شرکت بدل شي.
اگر به یک شرکت ملی تبدیل شود که دست خارجی ها هم آزاد باشد.
دوی که داپ ملی شرکت بدل شی چې د بهرانیانو او افغانانو لاس ورته آزاد وي او لار شیف څخه استفاده وشي. خصوصي سکتور هم لیوالتیا پیدا کړي نو باید په دې باور چې په افغانستان کې فلم جوړونه بیا لسره پیلېږي او لکه د شپې تمه لسیزه په سیر دا سند بیا غوړیږي.
افغانستان ګل میکنه.
لدې سره جمهوری ریاست پریکړه کړې چې د افغان فلم ارشیف د لا خوندیتوب خاطر ارک ته ولېږدوي. افغان حکومت د افغان فلم ارشیف لیک د تاریخي آثارو د ښې ساتنې یوه برخه ګڼي. خو سینماګران بیا ویره لري چې مهم تاریخي آثار له یوې مخې له لاسه ورنه کړي. له ډلې عرفان الله صافي ازادي راډیو ته وویل په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان فلم د ډیجیټل کېدو هڅې پیل شوې وې افغان حکومت دا ګامونه پورته کړو چې په وینا هدف یې هیڅ نه دی روښانه.
دغه ټول هغه څه دي چې نن سبا ټول سینماګران او تر څنګ یې زمونږ هغه په افغاني سینما مین هیوادوال هم د چا خبر په درای کې ساتلې دي. دا داسې یو کار دی چې خودسری ورته هم ویلې شو. یعنی دا ټول په مجموع کې زمونږ د څو کلونو هغه د سینما ارزښتونه وو، نو چې نن سبا داسې یو تصمیم پرې نیول شوی دی نو ځکه ټول خواشینی دي، هم سینماګران هم عام ولس.
افغان فلم د غازی امان الله خان له دورې نیولې بیا د برهان الدین رباني تر دولته پورې لس زره ساعته ویډیوګانې لري. په دغو ویډیوګانو کې د وخت د واکمنانو سفرونه، له نورو هیوادونو سره معاهدې او لاسلیکونه، د کابینې جلسې، افغاني فلمونه او نور ډیر څه شامل دي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي افغان فلم ته وروستۍ پاملرنه د دغه صنعت د ودې او ښې ساتنې په خاطر ده. د یاد وزارت ویان صابر مومند وایي د افغان فلم موسسې د پرمختګ په اړه هر اړخیزې پلټنې شوې دي.
استاد فرهنګ وزارت خپل هڅې ترسره کړي تر څو له دغې برخې څخه عواید ترلاسه کړي. دا یو برخه، تر څو دغه آرشیف مسؤول پاتې شي څو دلیلونه دي چې موږ غواړو چې دغه آرشیف هلته انتقال شي. یو دا دی چې په تیرو څلورو لسیزو کې هغه آثار، تاریخي آثار چې په ملي موزیم کې و ټول لوک چور شو. اولې هغه آثار چې په ارګ کې خوندي شوي وو هغه تر اوسه پورې خوندي دي.
دی وایي دا سرغړونو ناغړیو له کبله چې د افغان فلم په موسسه کې وي، په دې وروستیو کې د دغې موسسې رئیس هم له دندې لرې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د موریت په دی او اخر کې زمونږ ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی تاغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته. مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي، یعنی دوی ته غومره احترام او غومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا انجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1999 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې د خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ادونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل د چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفرو چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تېښتې ته اړ شوي وو. 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلي دي، اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي، په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 20 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجنې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوې نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوې، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبوره دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هی هم په اجباري ودو ته بیا مجبور کوي، چې دا خپل یو ډیر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب د ورستي پرتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1350 قضیه په سیړي او په تیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجع سوی دی چې لدی یو سل اتم اوردونه درې اتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیې لاسته راوړی دي او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیې کمې درلودلې لکه له پروانه اته قضیې موږ درلودلې کاپیسا نه شپږ قضیې ثبتي سوي په ګریسي بامیان څلور قضیې لوګر ولایت نه درې قضیه د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلي دي اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایو هغه ساحه نسیری پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې لدون لدینه ک دوی چې ا دې ته ارشي چې فرار وکړي ک کمیسیون ته مراجعه وکړي کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي دوی حمایت کړي دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي او سنوشته هم معلوم نه ده نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دی چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي یعنی دغه سي یو فضا په کورنو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي مور پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي هغوی ته رسیدګي وکړي واوري او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دوی وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
د
لشکرګاشر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کړي به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د سندری پاوریدلو سره په دې پوښیو یاس چې نن د واده په حق خبرې کوو په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولی په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نه کاتړي
دا مونږ ته به نکو د نکو نه د دود مونږ ته پاتې ده دا غوي خبرې مونږ ته پندې دا د کانې تر څو ته ولی وي
دوی د دې کار لامل سګنی
اسما او د خاون ترمن مې کومه ستونزه را منځ کیږي یو لامل ورته نیولې چې دا مغه لامل چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې وعده کړی دی
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع څېړل دی
مشکوک عقیده د اسلام عقیده ده شنه ده اسلام عقیده دغه شر څه چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي
ژوند په شیبو کې روان خبرونه چې فرشته مرسل برابر کړی ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم هله دا ملکی امو وکړي یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژی په وويشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړې شوې ده چې یو شمیر خلک فکر کوي چې د روژی په وويشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده پم دې زما همکارې فرشتي مرسل یو مطلب چمتو کړي په ګډه یاورو
قدر من اوردونکو نکاح کول په شری ډول لا دم سخنی ولې بیا تر دې دمه په ټولو دینونو او مذهبونو کې دود ده د اسلام د مبارک دین د اساساتو له مخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل بالغ او رضاوي د نکاح تړلو لپاره ملا دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدی ورکولو په خاطر ضرور دي دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري خو ځینې کسان د دود له مخې د دوه اخترونو ترمنځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال جنګ لانجې وهل ټکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي د بادغیس اوسیدونکي احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې وایي چې یاد دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی
دا موضوعات د اسلام په صدر کې واغ شې چې ما په دې برخه مطالعه کړې خو درست تاریخ نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه شروع شوی دي چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم قوم د خوا د دې اساس یې شو د سوې ډیر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوښتمه باندې د لتر قدر شپه دی نو کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکړي او دا به ډیر شو وسی
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نه کړي نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تیره بیا د ښادیو په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي
د دوه اخترو په منځ کې نکاح نه تړو او که بیا نکاح تړو نکاح مونږ د وشتم د روژې په دغه تړو دا مونږ ته د نکو د نکو نبدا دود مونږ ته پاتې ده. دوی تجربه کار او دوی تجربې لیدلې وې. دوی خودشي خلکو چې سرخلاصه خلکو هغه مونږ ته د دغوی خبرې مونږ ته پندي دا د کاڼي کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلکو هوښیار خلکو هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي د دې د خاطر یې مونږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په ویشتم نکاح کوي دوی په دې فکر دي چې کچیرې د دوو اخترونو ترمنځ نکاح وتړي له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري د مو د کونړ له اوسیدونکو نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځلس نفر د خلک راغواړو د ویشتم د روژې منی. البته دا ناوې چې ده کنه د دې نکاح تړي شین کمیس چې لیک نکاح کې شین کمیس اغوستل کیږي او دا ناوې چې ده هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنې کو ډېر نه یو کس نه یو کس ورسره وي وایي چې د دې مانی سوری کینی او بیا دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنه کړو.
ځینې وخت بیا داسې هم کیږي چې په روژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خیښانو ترمنځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکي ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي. واده او نکاح له روژې وروسته وشول. اوس یې ستونزه پیښیږي د خسر کورې دا او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی. نو وشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي لکه دوی مراسم نیولي وو خو زموږ کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي خو ونه شو. نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو او واده وشو او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه. واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند ترمنځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کیږي یا کوم عادي خبر هم وي یو لامل ورته نیولې دی چې دا هغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دې نه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په وویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
په روزه کې پخپل یو خو روزه وي بل دا مادهګي د نکاح لپاره چې دا خلک میلمانه راغواړي دا پخپل یو ستونزه وه. مشرانو او خواهشو او زه پخپله په دې موافقه نه وم او ناراضي وم چې یاره نکاح زه په ویشتم باندې وکم او واده له اختر نه بعد وکم. خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات ده. لکه څنګه چې مشران وایي چې یاره په ویشتم باندې نکاح وچه او له اختر نه بعد واده وچه بیا په ژوند خوشبختي درې. خو دغسې نه ده. خو موږ نکاح وکړه او وروسته نه خوشبختیم نه وایي چې هماغه ستونزې وي بالکل برعکس.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري. دا په کورنیو پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
حاجي مسلوخان ولایت کابل وسوالی بګرامي. دا خبره موږ داسې چټي او پیتاوي کې ساده داسې کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اساس مرګ یو مشکل پیدا شي بس اقتصاد ضعیف شي نور مشکلات پیدا شي مثال واده سره خراب وي سړی خراب وي مثال داسې دا مشکل سره پیدا شي بس چې دغه سره هغه کې مقایسه کې سره خدا دې دوه وختونو منځ کې دا واده سوی دا نکاح سوی ده او دا مشکل پیدا کړي دي. دا خبره چټي دروغ ده نه مننه کې سره بخي.
داسې کسان هم شته چې هغوی له روژې وروسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې اکله د داسې ځوان خبرې اورو چې د دوو اخترونو تر منځ نکاح او واده کړی.
نوم محترم دولت خان د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکی. ما ته خپل امزول یا کلیوګام کې دا خبره کړې چې دوو اخترو تر مابینه مثال واده کړی ده. دغه واقع بخنه کله کله ځان دښمن کېدم خو د وخت تر دوه سره شپږو وو کلو کې ما ته هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. نه د خواخي او خسر د کورو تر مابینه د موږ دیغو تر مابینه څه مشکلات نشته او خپل قوم کې مکړه ده. خدا قوم پولیسر کې او قوم ده او نور نږدې ساکې پلر نیم سره لري دي. خلوص پر هیڅ مشکلات نشته او الحمدلله ان شاء الله دا بعد واقع بنه لري. که څوک دا خبره بانه نسی نو دا خبره څوک بانه نسی کړي سره هیڅ مشکل نه لرم او ډیر سره خوښ.
دا چې د اسلام دین لروشي وروسته د نکاح په حق لڅوي په دې حق له زموږ همکاري فرشته مرسل له دینی عالم نور الحق سره مرکه کړي دا ورېدو بل نه درکو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوه اخترو ترمنځ واده کول بد شګم ګني وای نکاح باید د روژې په وستم باندې وتړل شي. دا مسئله د اسلام له نظر څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د عائشې سره د دو اخترو په مابین کې شوی دی. واده یې هم از دوی تیزه غي شوی دی. اوس که دا خلک په دې عقیده د دو اخترو په مابین کې د نکاح نه ده شه، ژوند نو که محتال راځي، ژوند بدبخته راځي، نو که دا خبرې صحیح وای، د محمد رسول الله نکاح د عائشې سره دو اخترو په مابین کې شوی دی. محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالۍ د دو د ساتیری لپاره یعنی ځغاسي مسابقه یې ورسره کړې ده. نور د هغه وخت سودا چې هر څوک درته وایم چې په دې نه بوډۍ پخول، علی په پریوزه نه درته ان کور په جارو کو نه درته ما وهله نه درته ان سره چل نه درته د دې د خو بدی پر لحاظ باندې دا یو خبره ورته کوم چې یعنی بیخی درته یعنی بیخی خوش باندې کړی دی درته دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دی په دې کتاب کوم خطرې نظر نه لري.
دا ځکه کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وای ک په وبستم نکاو نکو بیا د دوه وخت رومانس کې نکاو وسی او موږ بدبخته کیګو، د دوی دا کار د اسلام له نظر څنګه ده؟
مشکوک عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. د اسلام عقیده دغه شی ده چې د خدای په تقدیر کې نمیشته یي هغه کیږي، که په شنبه باندې نکاح وکړي، که په یک شنبه باندې وکړي، که نکاح د دوه وختو په مابین کې تړلې شي، که واده پکښې وسي، دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سوستې عقیدې څخه کېږي ښه. یو بې علمي ته درته وایم، یو خاص خرافات چې په اسلام کې راویستلي درته وایم، نه هیڅ شی دننه شریعت نه مني درته وایم.
د خدای په وړاندې دغه سی کسان سرخم کسان به حسابيږي چې له ځانه دود او دستور اته په شریعت کې راباسي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دان هغه کسان لکه دوی چې وایي چې په خدای پر خدای صاحب دروغ دی تړي. اوس زر بار خدای په قران کې وایي چې په خدای پر دروغ ما تړي. د ځان سره حق شی مې جوړوي چې هغه نه په دین کې روايي نه رواجي نه شي، تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړي. دا سې ډېر غلط کار دی، په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تربیه خې چاري.